دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سحر نه بجلی د مشال رادیو د نه ساته خبرونه په پیل کې زګل ایاز او مجید بابر درته هر کلی وای. نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د فروری میاشتې 8 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری درخورو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو، خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشي سحر مو په خیر او لومبه د مشال له خبرونو سره ټکی. چین، پاکستان، امریکا او افغانستان وایي طالبانو سره به نیخ په نیغه دامن خبرې د رواني میاشتې تر پایه پیل شي. په کوټه کې د پرونۍ 14 د مړو شمېره 9 ته رسېدلې ده. د یورپ په بیلابیلو ښارونو کې د تاریکین وطن او اسلام پر ضد مظاهرې کیږي. او ستمشال خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امن په مخه څلور هیوادونه چین، پاکستان، امریکا او افغانستان سره شوي دي چې د افغان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه خبرې اترې به د رواني میاشتې تر پای پورې پیل شي. دا څرګندونې تېره ورځ په اسلام آباد کې د دغو څلورو هیوادونو ترمنځ د جوړې شوې غونډې نه پس په یوې اعلامیه کې شوي دي. د دغې غونډې نه پس د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي امین الدین مظفري مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او هیله من یو چې دا غونډه وکړای سي د سولې پروسې ته یو مناسبه لار پرانیزي.
څلور وړه هیوادونه په دې سره شوي دي چې افغان حکومت سره د خبرو لپاره به د افغان طالبانو ټولو ډلو ته بلنه ورکوي. تېره ورځ د بلوچستان د کوټې ښار کچرو سره نږدې شوې ځانمرګي بمې چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېر 9 ته ورسېدو. په دغه چاودنه کې د اف سي ځواک د 15 سرتېرو په ګډون 13 نور کسان ژوبل شوي هم وو. تېره ورځ د دغه چاودنې نه پس په بلوچستان کې د اف سي ځواکونو مشر میجر جنرال شیرف خان رسنو سره په خبرو کې وویل
دا خلک اوس دومره کمزوري سوي چې اسانه هدف په نقشه کوي، خو که خدای کول د ولس په مرسته به دوی ارومرو ختموو او په بلوچستان کې به هغه پخوانی امن بیا بحاله وو.
د دې برید پر پاکستانی طالبانو پر غاړه غستی ده. په بنو کې د شماري وزیرستان د دواړو قبیلو او د داوړو قبیلو او ځوانانو تنظیم جو احتجاجي لاروین کړی. دوی وای چې په سیمه کې کورونه ورانیږي او له کورونو څخه سامانونه یې شخصي ټیکداران پټوي. دوی حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا سلسله دې زر تر زره ودرول شي. د یادې احتجاجي مظاهرې یو مشر نثار علي خان مشال لیدو سره په خبرو کې وویل مظاهره کوونکو وویل چې په سیمه کې بازارونه وران شوي او اوس د کورونو د ورانولو کار روان دی. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر زره دې خپلې سیمو ته ستانه کړل شي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی دی. د پراګ په یو عجایبګر کې په دغه نندارتون د سوونو لپاره جاري وي. د پارلماني چارو لپاره وفاقي وزیر غلام نبی فراهی په پراګ کې د مشال ریډیو افغان څنګ ته وویل چې دی د ویاړ احساس کوي. د ویل دا زموږ لپاره د ویاړ ځای دی چې زموږ لرغونی میراث د نندارتون په بڼه خلکو ته وړاندې کیږي. دغه آثار چې له 3000 تر 6000 کلونو پورې لرغونی دي تر ډیره د لوګر ولایت د نکو د میسو په کان کې موندل شوي دي. ټاکل شوی د افغانستان او د امریکا ترمنځ د دواړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. دا د دغو تړونونو د تطبیق د ګډ کمیسیون لومړی غونډه ده چې نن په دفاعي وزارت کې جوړیږي. تر غونډې وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو قواو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل وینا وکړي. د دفاع د وزارت ویان مرستیال برید جنرال محمد راد منش د مشال ریډیو افغان څنګ ته وویل دا د دغو تړونونو د موادو د تطبیق لومړی غونډه ده چې په دفاع وزارت کې جوړیږي. بیا د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم طاهرستانکزی او د بهرنیو قواو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل کانفرنس ته معلومات ورکوي. افغانستان د 2014 کال د سپتمبر په پای کې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړ. بخنه غواړو افغانستان د 2014 کال د سپتمبر په پای کې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړ. د یورپ په بیلابیلو ښارونو کې د تاریکین وطن او اسلام پر ضد په احتجاجي مظاهرو کې په زرګونو کسان برخه اخلي. د جرمني په ډرسټن ښار کې پولیس وایي چې دوی تمه لري چې د تاریکین وطن او اسلام پر ضد د یوې ډلې بکیډا لخوا تنظیم شوي دغه مظاهرو کې به 15,000 کسان برخه واخلي، او زیاتوي چې د دغه ښار د البی دریاب بلې غاړې ته د دغو مظاهره چیانو پر ضد یوې بلې مظاهره کې به هم 15,000 کسان برخه اخلي. بکیډا ډله چې په 2016 کال کې یورپ ته د تاریکین وطن د ورتلو او په دغه سیمه کې د اسلام د نفوس په ضد جوړه شوې وه، دا مهال په یورپ کې د ښي اړخو او هغو خلکو اکثریت دی پکې څوک چې د تاریکین وطن او اسلام مخالف دي. د دغه ډلې یو غړي سیک فرایډ ډای بریټنز تېره ورځ په ډرسټن کې د مظاهره چیانو یوې ډلې ته په وینا کې وویل، موږ دپاره لازمه ده چې د یورپ د اندروني او بیروني پولو ساتلو کې بریا ترلاسه کړو. دغسې وړې وړې مظاهرې د یورپ په نورو ښارونو لکه امستردم، برمنګم، پراګ، وارسا او د فرانس په ځینو ښارونو کې هم شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې په پام کې ده د یورپي یونین د بهرني سیاست مشر ایران ته سفر ولري. فدریګا موګرینی د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ په ایټمي مسله د وروستۍ موافقې تر عملي کېدو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. د هغې موافقې له مخې چې تېره میاشت پرې عملي کار پیل شو، ایران خپل حساس ایټمي فعالیتونه ډېر راکم کړل. په بدل کې له دغه هیواده نړیوال بندیزونه په لرې کېدو شول. موګرینی پر نو ویل چې د دې سفر لپاره لا نېټه نه ده ټاکل شوې، خو د هغې په وینا چې له ایراني لوري سره د سفر لپاره سلا مشوره روانه ده. د مشال له خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
درنو اوردونکو خبرونو د مشال رډیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. کچری د مشال رډیو روانه غړی تر پای پاتې شي نو دا رپورټونه به واوري. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لارو چارو موافقه وکړه. کارپو ایاز وزیر دې پرمختګ ته څنګه ګوري؟
په ټولو نه مهم افغانستان او پاکستان دی، او د دوی خپله رضا په دې سلسله کې که دوی سره راضي شي نو نور مشکلات ځپکې نه ویني.
په کوټه کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وډل شو کسانو شمیره نهو ته رسېدلې ده. صوبایي حکومت وایي د دغه بریدونو جواب به ورکوي.
هدف ریاست پاکستان دی، هدف د پاکستان معاشره ده، هدف زموږ پر امن خلک دي، او موږ د دوی اعلان او د دوی جنګ قبول کړی دی.
په بنو کې د شمالي وزیرستان میرلی داوړو قبیلو او ځوانانو تنظیم مظاهره کړي او له حکومت یې غوښتي
دره دی خپل علاقې ته زر تر زر واپس اکو په میر باندې د ویزیټا او په میر خپل علاقې اوسه.
پښتونخوا ولسي د ریک وای چې اقتصادي راهداري کې وړکی صوبو ته حق نه ورکول کیږي.
د ونسې نه لګي زموږ مشران چې دا په جامعه مون سره زیاتې کوي، امي د پښتون سره کوي، امي د بلوچستان سره کوي، او امي د سندي سره کوي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یو څو سندرې هم په خبرونه کې تاسو لپاره لرو. له مشال رادیو سره سي درنو درکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لارو چارو موافقه وکړه. دوی په خپل دریمه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو له ټولو ډلو غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته اکینی. د پاکستان بارونو چارو وزارت وایي چې د سولې خبرو تورو په کړنلاره موافقه شوې. ټاکل شوې چې د څلورو هیوادونو بله غونډه د روانې میاشتې په اخره کې په کابل کې وشي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر وایي د افغانستان د امن او مفاهمت لړکې د څلور ملکی کوارډینیشن کمیټې درېمه غونډه اسلام آباد کې وشوه چې پکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د مذاکراتو شروع کولو دپاره په یو کړنلاره اتفاق وشو. دې دوران ویل شو چې د مفاهمتي عمل مقصد باید سیاسي جوړجاړي وي چې په نتیجه کې له دغه هیواده ناامني ختمه شي او پایدار امن راشي. غونډه کې اتفاق وشو چې څلور واړه ملکونه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغ مذاکراتو نیټې ټاکلو په غرض مشترکه کوششونه کوي او امکان دی دغه مذاکرات د روانې میاشتې په اخره کې وشي. دوی د افغان طالبانو په ټولو ډلو غږ وکړو چې مذاکراتي عمل کې شریک شي. د څلور اړخیزه کمیټې د غونډو او مذاکراتو دپاره په کړنلاره اتفاق ته پاکستان کې کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان د چارو کارپو او خبریال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی
ډیر زیات پرمختګ شوی د دې څلور اړخیزه غونډو کې. او مهم غلار نقشه ده چې په هغې باندې دوی متفق شوي دي. ډېر زیات د هغې تفصیلات هم دي ورکړی شوی، لیکن په هغې کې د دې هېوادونو ذمهواری دي چې افغانستان به څه کوي، د چین به پکې څه رول وي، پاکستان څومره په دې کې خپل مؤثر رول چې هغه طالبان دې ته راضي کړي چې هغې راشي. او بیا د امریکا رول خو د ټولو نه مهم دی، او په دغه رول باندې دوی اوس هغې سره متفق شوي هم دي، ځکه دا د پاکستان یو موقف پاتې شوی وو چې د هر ملک دا ذمهواري ده چې هغه د افغانستان په امن او د هغې په ثبات او په سلامتیا کې خپل رول ادا کړي. زما په نظر باندې دا غونډه ځکه کامیابه ده چې دا مهمې فیصلې شوي دي، بل دې طالبانو ته اپیل هم کړی چې خبرو کې شامل شي.
د ذکر ده چې څلور ملکي کمیټې کې د پاکستان نمائندګي د خارجه چارو سکتر اعزاز احمد چودھری، د افغانستان نمائندګي نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی، او د چین او امریکا نمائندګي د پاکستان افغانستان دپاره د دواړو ملکونو خصوصي استازو وکړه. ټاکل شوې ده د کمیټې څلورمه غونډه د روانې میاشتې په 13مه نیټه کابل کې وشي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنوندر کو بهم دې موضوع کې پاتې کیږو. څېړونکو وایي کچري پاکستان او افغانستان پر یو بل باور وکړي او د سولې په عمل کې له یو بل سره رښتینی همکاري وکړي، نو ممکن ده د افغانستان د سولې عمل په وړاندې لاړ شي او څه نتیجې ورکړي. دا چې د سولې رواني خبرو ته د سیمې او بهرنو او سیاسي چارو کارپوهان څنګه ګوري، تفصیل د فرخند اسد پر رپورټ کې اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې پاکستان وویل دوی کوشش کوي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دغه مذاکرات پر مخ لاړ شي او د طالبانو زیاتې ډلې د خبرو میز ته کښېنوي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د غونډې په پیل کې وویل ټولې خواوې دا کوشش کوي د طالبانو زیاتې ډلې په دغه پراخ سیاسي بهیر کې شامل کړل شي چې دارنګه پر هغو وسلوالو ډلو سهاره تنګ شي چې نه غواړي روغه جوړه وکړي. په دغه خبرو کې د پاکستان د رول په اړه پخوانی سفارتکار او د بهرنیو چارو کارپوه ایاز وزیر وایي
زرم چې څو پورې په دې کې پاکستان په یو راضی نوی داغه پرمختګ ویول لګرام کار دے، خو هله لارم چې دوی دواړه به هم دا وار په دې مساله باندې راضی شي چې د طالبانو د افغان حکومت خبره اترې د څنګه وشي او کنه کی بیا څنګه مناوخستل شي. خو د دې ذکر ما د څلور ملکی ډله کې په ټولو نه مهم افغانستان او پاکستان دی، او د دوی خپل رضا په دې سلسله کې که دوی سره راضی شي نو مشکلات
ضبط کې نه وینم. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ درېمه دا ډبل څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې تګلارې رامنځته کول دي. د سیمې د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي که چیرې افغانستان او پاکستان پر یو بل باور وکړي او خپل منځي اختلافات له منځه یوسي، نو کېدای شي د سولې دغه عمل پر وړاندې لاړ شي.
زه امیدواره یم چې دا ځل په دې غونډه کې چې یو خوبایی ده هغه دا ده چې د امریکې متحده ایالات او سره چین چې دا دواړه ډېر ښه نفوس لري په پاکستان باندې، که یقینا هغوی غواړي چې په دغه منطقه کې، په دغه سیمه کې او خصوصا په دغه جنګ ځپلي هیواد کې افغانستان کې سوله او ثبات منځته راشي، دا د ستراتیژۍ یوه برخه. نو زه بیا یقین لرم چې انشاءالله تعالی یو څه روشنایي به.
افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې د اسلام آباد په دغو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره منصوبه بندي وشي، او تمه ده ډېر زر به له طالبانو سره په دې اړه مخامخ خبرې وشي. د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي او سلاحکار او افغان سیاستوال شهزاده مسعود په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
نیت خوي او بیا اتفاق جوړ شي دغه څلور هېوادونو او بیا افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه اعتبار چې کوم ډېر کم دی هغه لږ زیات شي، نو بیا ممکن ده دا خبرې پیل شي. خو بیا خبرې پیل کول دا یو چیلنج دی، او بیا خبرې کې پرمختګ حاصلول دا یو بل چیلنج دی. نو په دې کې په ممکن ہے کہ لار کے بیا چې خبرې کو پن شوي ته کې مشکلات مخ ته راځي چې په دې کې کوم خلک چې دې په حق کې نه دی غوړین کې هم دې په جذبه کې نو خلک چې امید نه خو شته
تر دې وړاندې یو غونډه په اسلام آباد او دویمه په کابل کې شوې وه د افغان سولې خبرو اترو کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د چین او امریکا استازي هم ګډون لري
فرخند اسد په چیتا ستر رپورټ باندې کول پم دي موزیک پاتې کوي پاکستان خبریدونکو انګریزي ورسپانې ډاون لیکلي چې په دې رسو کې د افغان او پاکستانی استخباراتي ادارو مشرانو ملاقات کړي ورسپانې په خپل ادارې کې لیکي چې دغه سي ملاقاتونه د ترهګرۍ په وړاندې جګړې او د خپل منځو اړیکو لپاره ضروری او مهم دي خو په ادارې کې د پښتنو هم راپورته شوی چې آیا د پاکستان فوج به د افغانستان په وړاندې خپل لانجمنه پالیسی بدل کړي او کنه بشیر ګواخ د دې لیکنې نورې برخې درته وړاندې کوي
ډان ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان استخباراتي ادارې په خپلو هیوادونو کې پر پالیسۍ او ژور اغیز لري او له همدې کبله په دې وروستیو کې د دواړو خواوو د یادو ادارو د مشرانو ملاقات هم ډیر د اهمیت وړ دی ورسپانه لیکي چې د افغان استخباراتي ادارې NDS سرپرست مشر مسعود اندرابی او د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI مشر رضوان اختر دا ډېری مسلې په مخ کې پرتی دي ځکه چې د دواړو ادارو ترمنځ اړیکو تاریخچه ډېره خنه ده په ادارې کې راغلي چې پاکستان ته افغان استخباراتي ادارې مشر د خپل سفر په محال د چینایي او امریکایي استادو سره هم ملاقات کړی دی چې د ورسپانې په خبره د اوږدمهال ستراتیژي لپاره هڅون کړي ورسپانې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د خو ساتلو لپاره ضروری ده چې دواړو خواوې نه یوازې د لوړپوړو ملکی چارواکو په کچه خبرې اترې ولري بلکې د پوځي افسرانو ترمنځ هم باید غونډې دوام وکړي ډان ورسپانې لیکلي چې په دې وروستیو کې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم د خپل افغان سیال او افغان چارواکو سره ملاقاتونه کړي چې په سیمه کې د ترهګرۍ د کمولو او ختمولو لپاره ښه کار دی په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو پوځي چارواکي د ډیورنډ کرښې د امنیت او ثبات د ساتلو په اړه هم جوړجاړي ته رسیدلي دي ورسپانې مخکې لیکلي چې د دې هر څه سره سره د افغانستان او پاکستان د استخباراتو ادارو همکاري ډیره ضروری ده ځکه چې په سیمه کې د قراري لپاره د دواړو ادارو ترمنځ دښمني نه بلکې دوستي پکار ده ورسپانه همدار زیاتی چې د دې پوښتنې جواب موندل سخت کار دی چې آیا افغان او پاکستانی جاسوسي ادارې به د یو بل په هیواد کې ګوتې وهل بس کی او که څنګه په اداره کې پوښتل شوی چې آیا ISI به د یو با امنه باثباته او متحد افغانستان لپاره د دغه هیواد په وړاندې خپل پالیسی بدله کړي
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
مشال اړیکه تاسو وګورئ درنو دن کو زو کوټه ته په کوټه کې فورن په ځانمر کې بریښي د ورشو کسانو شمیره نه هوت رسیدلې دا او تر دې زیات نور جوبل دي د خالي ورس ماسپخین محل د بریټ کوټه ل کچاره سره سیرم شوی چې د چارباکو په خبر هدف یې پاکستانی ملیشا سرتیری وو د دې ځانمر کې بریزي مواري رسنو ته د پاکستان وسلوالو طالبانو قبول کړی دا نور تفصيل خدای نور راکوي
د خالی په ورځ ماسپښین مهال د کوټې له کچاري او لیاقت نومې پارک سره چیرمه په یو ځانمرګ برید کې د وژل سویو شمیر نه هو ته ورسید چارواکي وایي په وژل سویو کې درې د ملیشا ځواکونو سرتیری او شپږ نور ولسی وګړي دي په دې باندې برید کې د 15 ملیشا سرتیرو په شمول تر ډیرش زیات کسان جوبل سوي هم دي د دې باندې چاودنې یو عیني شاهد د سترګو لیدلې حال رسنیو ته داسې بیان کړ
سامنے کی طرف سے
زه د منان چوک له خواره روان وم کله چې تر کچاري را تیر سوم نو دی خواته د ملیشا سرتیرو یو ټرک او دوه نورې موټرې ولاړې وې څنګه چې هم تر ټرک را تیر سوم بیخي زورور چاودنه وسوه چې تاسو زما موټر لیدلې سي چې ټوله تباسه وي لکن زه پکې بچ سوم تر چاودنې سم دستي ورسته ډزې پایل سوې زه دی خواته د پارک خواته راغلم چې هلته یو ټپي هم را سره وو او هغه م بیا په یو امبولانس کې روختن ته ولېږداوه تر دې چاودنې وروسته د کوټې ښار په ټولو سرکاري روغتونونو کې بیړنۍ حالت نافذه سو او ټول مړي او ټپيان لومړی سنډیمند روغتون ته او وروسته سی ایم ایچ روغتون ته منتقل کړل. په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال شیر افغان د پیښې ځای ته راغی او له رسنیو سره یې په خبرو کې وویل وسله وال یې ځپلي ځکه نو په بازارونو کې بریدونه کوي. دا خلک اوس دومره کمزوري سوي چې اسانه هدف په نقشه کوي، خو که خدای کول د ولس په مرسته به دوی ارومرو ختموو او په بلوچستان کې به هغه پخوانی امن بیا بحالوو. بلې خواته د بلوچستان حکومت ویاند انوارالحق کاکړ بیا د پیښې په ځای کې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ځانمرګ برید هدف یوازې ملیشا ځواک نه، بلکې د ده په خبره د پاکستان ریاست و چې دوی به ورته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي.
هدف ریاست پاکستان دی، هدف د پاکستان معاشره ده، هدف زموږ پر امن خلک دي. دا ګردو خلاف دوی اعلان جنگ کړی دی او موږ د دوی اعلان او د دوی جنگ قبول کړی دی او انشاءالله جواب به ورکړو.
د کوټې دا چاودنه په داسې حال کې کیږي چې له تېرې یوه نیمې میاشتې راهیسې په دغه ښار کې د ناامنۍ پیښې زیاتې سوې او همدا پر امنیتي ځواکونو په همدې موده کې شپږم برید دی چې تر 15 زیات امنیتي سرتیري پکې وژل سوي دي. پاکستاني وسلوالو طالبانو چې په دغو بریدونو کې هم د اکثرو پړه قبوله کړې، د خالد ورځې د دې ځانمرګ برید مسؤلیت هم رسنیو ته قبول کړی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو وګورئ د نورو دونکو زوبنو ته په بنو کې د شمالي بلوچستان میرلي دا وړو او قبیلو ازوانانو تنظیم لاریون کړی دوی له حکومت شکایت کوي چې په سیمه کې کورونا ورانیږي او له کورونو څخه سامانونه شخصي ټیکداران پټوي. مظاهره کوونکو ویل چې په سیمه کې بازارونه وران شوي او اوس د کورونو د ورانولو کار روان دی. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې ورو
بنو کې د شمالي وزیرستان میرعلي داوړو درې قبیلو هرمز موساکي او هسوخیل سیمه کې د دوی د کورونو ورانولو پر ضد لاریون وکړو. لاریون کې د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم هم برخه ولرله. دوی تور لګوي چې د کورونو سامانونه یې په بنو او نورو بندوبستي سیمو کې خرڅولی شي. میرعلي داوړ قبیله یو مشر ملک نثار علي خان وویل
پرامن جلوس د کینټ مارکیټ مخشه چې دلته د میش ټول پاکستان هر نمونه ادارې نو سوي خپل احتجاج ریکارډ کړو او د میش خاصه نه غټه مطالبه دا غو چې د کیما نیلامي کیم لوټ مار د میش په شمالي وزیرستان شه لاګیا دا دادا فل فور بند کو او د شمالي وزیرستان چې د کیم متاثرین دي دادا د مارچ پرې یعنی پورس 15000 خاندانې نه دې واپسی شری کو ځکه دا کیمه واپسی دې شری کړو دا یو مزاکتا دا یو ګپتا.
شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم نمائنده نور اسلام مو وایل
کینه دا روډ باندې کړو دا میر حکومت ته پر امن میسج ورکوي دا حکومت روانه خسته او هر تاریخ باندې د میر د ویلا سرداري دې جرګادو دیشه سره اتمنځای غادو اتمنځای چې کله پدا کښېنی پدا کیته باندې فیصله کو کو بیا دا روډ باندې وی چې دې اې دینه وې د میر لاشینا چکی دي چې سه پره پر روډ باندې میر فیصله نه وی کړی تر امر راته وې دا روډ باندې جمو خپل کیر قائل ارث پرځای شو دمر قربانی مې کړه پرځای شو غزه دولت جیلته نشته.
میر علی حسو خیلو سیدون کې مزبه لا وویل دولت ور سره ژمنه کړې چې خپل سیمه با ورته خای لہذا ورته د دوره ورکړي چې خپل کورونا وویني او اطمینان وکړي.
بل اوریدا میر په جرګه شاه د احتجاج کړو گورنر صاحب او پی اے او سراسر تجزیز امیر سره دا وعده کړی و چې د درې کومې خلک په میر بیاي او هغه دوی په توس باندې ویزیټ کی در دې خپل علاقې ته زر تر زر واپس اکو په میر باندې د ویزیټ او په میر خپل علاقې اوسه.
د شمالي وزیرستان نه بې کوره شو خلکو په بیا بیا جرګو مرکو او احتجاجونو کې دغه تور لګولې چې بازارونه یې ورته وران ویجاړ کړي او اوس د دوی کورونه هم ورانیږي سو نور د دوی د توانونو وژغورل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته تاسې غوږی درنو ودونکو نن د پښتون قام ستر سیاستوال مبارز او پښتو ژبې شاعر اجمل خټک بابا شپږم تلین دی. د اجمل خټک بابا د تلین په مناسبت د هغه سیاست او ادب او مبارزې او هغه ته د خراج د عقیدت وړاندې کولو لپاره په ټولو پښتون میشتو سیمو کې دستوري تابع شوی دی. شاعران، ادیبان او سیاستوالان د اجمل خټک د ژوند او مبارزې ته څنګه ګوري؟ له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې وو.
اجمل خټک د اپریل په 15 نیټه کال 1915 کې د نوخر ضلع په اکوړی کې د حکمت خان کره زیږېدلې وو. نوموړي د وړوکوالي راهیسې د پښتو لیک لوس او ادب سره بې کچه مینه لرله او بیا له دې وروسته یې د ادب سره په عملي سیاست کې هم قدم کېښودو او د باچا خان بابا په کاروان کې یې د اولس د خدمت لپاره مبارزه پیل کړه. د اجمل خټک د ژوند په حقله د زوی اجمل خټک مشال ریډیو ته وی.
کلاو کتاب پشانو بیا هم داغه کوم ذاتی ژوند دو نو هغه ډیر ساده ژوند دو هغه ډیر د کنات ژوند دو او هغه یو ذاتی ژوند دو چې هغه کې هغه د خپل ژوند حکومت لپاره کوشش کړي خو څه ور سره نو په هغه باندې کنات کړي دي. دوی ما خبره ده چې هغه سره چې څوک ملاو شي دي چې دا سره واسطه پروت دي هغه ته دومره مینا او دومره خلوص او دومره هوګوالې ورکړي دي چې هر چا تر اوسه پورې چې چا سره د ملاوې کوم نو هیڅ کوم ماده نه لري چې هغه
دا اجمل خټک د سیاسي ژوند په حق له چکل مشال ریډیو دا وا منیسټرل پارٹی د مرکزی جنرل سیکرټری مې افتخار حسین نو پختل نو هغه وی چې اجمل خټک د سیاست دانانو لپاره لار خود وو.
اجمل سے چکم دینو یو هماگیر شخصیت وو او د هغه د زندګۍ د جون ډیر لخونه دي. هغه مطلب چې یو کامیاب سیاستدان مو یو لوی ادیب او د دې مثال ډیر کم ملایويږي چې په داسې غریب په ټوله دنیا کې سو خپل نوم پیدا کی. دا غو پیدا کېدل او تر مرګ پورې دا غو جون د جهد نه ډکو ځکه چې زموږ په وطن کې غریبي ځان ته چې کم دی نو یو ډیر لوی مشکل دی او دې سره جون تیرول دا یو جهاد دی. اجمل صاحب لار چې کم دی دا زموږ لار ده. وایي که د بازونو ښکار نه منې نه شي سیاده جال به هم پاتې نه شي او که د زما شرایط لاس واچو خدای ګستا شال ورانه پاتې نه شي.
همداشان چې مشال ریډیو د اجمل خټک د ادبي هلو ځلو او ژوند په اړه د پښتو ژبې شاعر پروفیسر عباسی نوسفزي نو پختل نو د هغه ویناوا.
اجمل خټک صاحب د یو شاعر د یو ادیب نوم نه دی بلکې هغه د یو تحریک او د یو جذبې نوم دی. تر څو پورې چې موږ د هغې ذاتي شخصیت ګورو نو زه دا ګڼم چې په پښتنو کې ډېر کم داسې فکر خاوندان پیدا شوي دي څنګه چې اجمل بابا وو. د پښتنو عامي تحریک هم د تېرو 150 کالو نه د دوی په شعرونو باندې ژوندی او تیز پاتې شوی دی.
د ذکر دا چې له نن نه شپږ کاله وړاندې کال 2010 کې د فروری په منیټه له اوږدې ناروغۍ وروستو اجمل خټک له دې دنیا سترګې پټې کړې او د اکوړي په لویه مقبره کې خاورو ته وسپارلې شو. سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
درنو اودونکو د دمی نوړاندې مو واوریدل چې نن د اجمل خټک بابا د شپږم تلین منځل کېږي. همدې مناسبت سره راځي چې د ګلزار عالم په غو کې د اجمل بابا دا کلام واورو.
یو اسویلے دے در لے گلے واڑم ستاز چپو چپو سندھ نو پنو لے مرا ڈکشو سسو لے واڑم حسن چون دخلی مستل کو فرشی حسن تاتم جڑے دل کو فرشی دلو یلو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دیش جنا دسکنی اسکنی ما خام لگے دچا دزڑو لگے لی دیش جنا جنت نعمت نو نظار صدر تو گی تو جہان جانم ستاد تو زخر لڑمان توبا صدر تدا لڑمان جانم کش استاد دو زخنو خشاک دل کد دغا کسابان خوران خل تد هغا خماران
خوران. دا گلزار عالم پا غکیمو دا اجمل بخاطب بابا کلام اوریدلو. درنو اردونکو هم دے سر وخشا بیده دا سهر نهنیو بجی مجید بابا نا دا خبرون لندی سور.
په افغانستان کې د امن په مخه څلور هیوادونه چین، پاکستان، امریکا او افغانستان سره شوي دي چې د افغان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې اترې به د روانې میاشتې تر پای پورې پیل شي. تېره ورځ د بلوچستان د کوټې ښار کچرو سره نږدې شوې ځانمرګي چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېر نهو ته ورسېدو. په دغه چاودنه کې د حفظ ځواک د 15 سرتېرو په ګډون 10 کسان ژوبل شوي هم وو. د دغې برید پر پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستې ده. په بنو کې د شمالي وزیرستان د داوړو قبیلو او ځوانانو تنظیم یو احتجاجي لاریون کړی. دوی وایي چې په سیمه کې کورونه ورانېږي او له کورونو څخه سامانونه یې شخصي ټیکهداران پټوي. دوی حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا سلسله دې زر تر زره ودرول شي. د چک جمهوریت په سرخار پراک کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی دی. د پراک په یو عجایبګر کې به دغه نندارتون د څو اونیو لپاره جاري وي. ټاکل شوې د افغانستان او د امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. دا د دغو تړونونو د تطبیق د ګډ کمیسیون لومړۍ غونډه ده چې نن د دفاع په وزارت کې جوړیږي. د یورپ په بیلابیلو ښارونو کې د تارکین وطن او اسلام پر ضد په احتجاجي مظاهرو کې په زرګونو کسان برخه اخلي. د جرمني په ډسټن ښار کې پولیس وایي چې دوی تمه لري چې د تارکین وطن او اسلام پر ضد د یوې ډلې بیکې ډله خوا تنظیم شوي. دغه مظاهرو کې به 15,000 کسان برخه واخلي او زیاتوي چې د دغه ښار د البي دریاب بلې غاړې ته د دغو مظاهرچیانو پر ضد یوې بلې مظاهره کې به هم 15,000 کسان برخه اخلي. په پام کې دا د یورپ یونین د بهرني سیاست مشر ایران ته مهم سفر ولري.
مجید بابر چې د خبرونو لړنې سي تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ ټکي په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
دنیا ورځپاڼې خپل اداریه د پی آی اے ملازمینو په احتجاج لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي که احتجاج کول یو جمهوري حق دی، نو د حکومت په پیدا کړي خرابیانو چپ پاتې کېدل یو قامی جرم دی. د پی آی اے معامله ځکه ورانه شوه چې حکمرانانو دا په صحیح ډول د حل کولو کوشش ونه کړو. ورځپاڼه لیکي که حکومت په دې معامله اپوزیشن په اعتماد کې د اخستو وروستو په پارلمان کې پرې بحث کړی وي، نو دا د افسوس وړ پیښه به نه رامخې ته کېدې. ورځپاڼه لیکي چې د جمعې ورځ د پی آی اے فضائی اپریشن په څلورم ورځ هم بند وو او د هلتالونو له وجې تر دې دمه د اربونو روپو نقصان شوی دی او مسله د حل کېدو پر ځای نور هم خرابۍ طرف ته روانه ده، کما چې د حکومت ناکامي په ډاګه کوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پی آی اے چې په یو وخت کې د نړۍ تر ټولو ښه ایرلاین وو، که حکومت په خلوص سره کوشش وکړي نو دې کې هیڅ شک نشته چې پی آی اے یو وار بیا د نړۍ ښه ایرلاین جوړېدی شي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کلیکی چې یو څو ورځې وړاندې ترانسپرنسی انټرنیشنل لخوا جاری شوی رپورت کې د کرپشن په حق لا د پاکستان کارکردګي د تیرو وختونو په نسبت ښه ښودلې شوې و، خو دې باوجود هند، چین، سریلانکا، نایجیریا او ایتوپیا په شان ملکونو په مقابله کې د پاکستان پوزیشن خراب ګڼلې کېدو. ورسپانه لیکي چې د دې راپور وروسته د حکمران ګوند غړو د حکومت په حق کې داسې پروپاګاندا شروع کړه چې ګنې واقعي حکومت په ملک کې په مکمله توګه د کرپشن خاتمه کړی دا، خو حقیقت داسې نه دی او ملک کې لکه د مخکې په شان اوس هم کرپشن کیږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت وایي چې ملک ډېره ترقی کړې ده، که داسې وي نو دا ترقی د ملک دننه او بهر ټولو ته په نظر راتلل پکار دي. اکسپرس ورځپاڼې خپل اداریه په پاکستان سپر لیګ کې د پېښور زلمی په کامیابۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د تېرې جمعې په ورځ د یاد لیګ په دریم میچ کې پېښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته په 40 رنزونو سره ماتې ورکړه. ورځپاڼه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان سپر لیګ پرانیسته کول یو غټه کامیابی ده، او په دې کې د خلکو د دلچسپۍ دا صورتحال دی چې میچونه کتلو لپاره اولس د ټی وی او فلمونو فنکارانو د دوبۍ مخه کړې ده. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان کرکټ بورډ له پکار دي چې هر کال د پاکستان سپر لیګ پرانیسته کوي، او دا کوشش هم پکار دی چې د دې لیګ راتلونکي میچونه په پاکستان کې وکړی شي.
دسمی حالات
او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې لاته د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې په بلوچستان صوبه کې خبریالان ډیرو په سختو حالاتو کې کار کوي او د دغه سیمو په اړه کره معلومات ترلاسه کول هم ډیر ګران کار دی. بلخوا وایس اف امریکا ویبپاڼې د خالی په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پروسې په اړه څلور اړخیزه غونډې ته کتنه کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې داسې سیمې کمې نه دي چې ورته تګ او معلومات ترې ترلاسه کول آسان وي، خو د بشري حقونو په لټون کې سفارتکاران او خبریالان په دې یوه خوله دي چې له بلوچستان سیمې کره معلومات ترلاسه کول تر ټولو سخت دي. ورځپاڼه لیکي ریاستي امنیتي ادارې له قدرتي وسایلو ډکې دغه سیمې ته د بهر نه د خلکو رسایي محدوده ساتلې او تر څو چې انتظامیې یې پخلې نه وي کړې د بیلتون پالو وسلوالو د دعوو د ردولو لپاره پر ځایي حکومتي میډیا تکیه کوي. ورځپاڼه لیکي په کوټه کې خبریالان وایي د وسلوالو د زیاترو دعوو تصدیق ځکه نشي کولی ځکه چې هغو سیمو ته ډېره محدوده رسایي لري چېرته چې وسلوال ځواک لري. دوی وایي ژوند یې هم له ګواښ سره مخامخ وي که چېرې د ریاستي ایجنسیانو له خوښې سره سم رپورټ خپور نه کړي. ورځپاڼه لیکي د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي له 2008 کال راهیسې په بلوچستان کې 12 خبریالان د کار په وخت وژل شوي دي. د ادارې او چارواکي مصطفی قادری په خبره بلوچستان د بشري حقونو څېړونکو د کار لپاره تر ټولو سخته صوبه ده. دیوای ریاستی او غیر ریاستی عناصر د دغلری پرتی سیمې له لاقانونیت نه ګټه پورته کوي او د حقایقو په اړه خپلواکه پلټنې اغیزمنوي. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کلونو کې بارنو سفارتکارانو او خبریالانو ته هم د بلوچستان د دورې لپاره اجازه سخرل شوې ده. چارواکي وایي دا ضروري ده چې صوبې ته د تلونکو امنیت ته خوندي وساتل شي، خو د ورځپاڼې په خبره د هغه صوبې څارنه محدوده ده چې پکې د افغان طالبانو مشران پاتې کیږي او دغه سیمه له نسلي او قوم پرسته یاغیتوب سره هم مخامخ ده. بلخوا وایس اف امریکا ویبپاڼه لیکي چې د فروری پر شپږمه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې باید د دوامدار امن او استحکام لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لار نقشه یا روډ میپ په ډاګه کړل شي. په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو ګډون لرلو. په دې لړ کې په اسلام آباد کې او کابل کې غونډې شوې وې، خو په دغو ناستو کې صدا پام وړ پرمختګ مخې ته رانغلو. د پاکستان وزیر اعظم د بارنو او امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز د تېرې ورځې غونډې د پرانستنې پر مهال د افغانستان د سولې د خبرو لار نقشې د زر جوړېدو په حق له هیله وښودله. د دغه څلور اړخیزه غونډې ګډونوال هڅه کوي چې افغان طالبان مذاکراتو ته کینوي. بلخوا د طالبانو مشرانو دغه خبرې اترې بې فائدې بللی دي او داسې څه اشاره نه ده ورکړې چې آیا افغان حکومت سره دښمنی ختمول غواړي او که څنګه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو، زو خبر ایجنسی ته. د خبر ایجنسی د جمرود خلک وایي چې په سیمه کې یې د وبایي ناروغو له وجې په لسګونه ماشومان متاثره شوي دي. د دوی په وینا د چمړې ناروغي، ملیریا، لشمینیا او شری د لاسه ډېر اندېښمن کړي دي او ځینې ماشومان له دغو ناروغو څخه مړه شوي هم دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي او بلخوا چارواکي وایي چې په دې لړ کې ګامونه پورته کړي دي. نور تفصیل له سیمې نه د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د جمرود خلک وایي چې د چمړې ناروغي، ملیریا، لشمینیا او شرینا په لسګونه ماشومان متاثره شوي دي او ځینو پکې خپل ژوند هم د لاسه ورکړی دی. په دې هکله د جمرود سیمې یو تن پرویز زفریدی مشال ریډیو ته وایي:
یاره، په جمرود کې اوس یوه نوې بیماري راوتې ده چې داسې سرسره داغونه په بدن باندې ولګېږي. ویدنه تقریبا په دا لس ورځې کې پنځه شپږ ماشومان ځای شول، مړه شول. خو پنځو کالو، شپږو کالو، درو کالو داسې ماشومان وو. کنه خاره غوندې وي اوس سرسره داغونه پرې وخیږي. ملیریا هم ښه ډېره عام ده، خاص بندوبست یې نشته د حکومت طرفه چې لاسې مکمل سپری وکړي ایله مطلب سې چې مونه هغه کړي.
او یو ځایي مشر احمد شاه اپریدی وویل:
نن سبا خو بس د ملیریا د هغه د وینې کمی ده ماشومانو کې، ټایفایډ دی، ډېرې بیماری دي. نو حکومت خو به چې څلور هغه راولګي که نه د مچردانې نو پنځمه ورسره نه یاره خو چې جمع اسپتال نه خو لږ نه یې مطمئن چې کم یو بیمار راولګي بس ریفر کوي یې پېښور له دلته څه علاج نشته.
په جمرود کې یو شخصي کلینک چلونکی محمد ادریس وای د ورځې ورته د یادو ناروغی یو شمیر کسان د علاج لپاره راځي.
ډېری زموږ ډاکټر صاحب چې کم پیشنټ ګوري تقریبا 60-70 پیشنټ دا راځي.
د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي چې په ځینې کلیو کې یې د دغو ناروغیو د مخنیوي لپاره میډیکل کیمپونه لګولي دي. په دې هکله په فاټا سیکټریټ کې د صحت محکمې موبایل ټیم فارماسیست امتیاز عالم وویل
اوس خو فلحال په جمرود کې کیمپونه سټارټ دي او نن هم په جمرود علاقه په غړیزه کې کیمپ وکړو او په هغه کې مونږ مختلف قسمه بیماران ټریټ کړي چې هغه کې د سکن والا انفیکشن چې کوم دي چیسټ انفیکشن دي چې دا موسمي کومې بیماران دي هغه هم ټریټ کړي. هر څه سهولیات مونږ سره شته.
په جمرود کې د وبایي ناروغیو د مخنیوي په هکله مو د جمرود سیول روغتون ایم ایس ډاکټر نصرت شاه سره هم خبرې وشوي او دوی زیاته کړه
عام چې کوم مرض دی دا شری دی شری نو شری نم بعضې وخت کې چې صحیح علاج ونه شي مرګ ته کېدی شي. بالکل کیمپونه خو دو ریگولرلی کوي او دې نه علاوه هم ساجن صاحب چې دی دو خلاف پورا ایکشن اخلي لکه فیمیګیشن دو کوي ملیریا خلاف یا لشمینیا خلاف.
د خیبر ایجنسۍ د جمرود خلک غوښتنه کوي چې دلته دې د وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال رته تاسو غوګي در نور دونکو خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو او تاسو څنګه ژمنه کړی وای چې په خبرونه کې تاسو لپاره سندره هم لرو. راځي چې د زیک افریدی په غو کې دا یو خوندور ستر وورو او بیا به د رپورټونو په لورځو.
دا چې پټولو پښتنو د ځان نگران دی سمرا خیستا افغانستان دے وی گران دے سمرا خیستا افغانستان دے پشان د گل نو جی پرتے پور بلدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل توکڑی پختنو ظلم پٹو کے بل پبل دا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل پشان د گل نو جی پرتے پور بلدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل پستر گوئے لگاؤ ماں پستر گوئے لگاؤ ماں دا خورا خلاؤ ماں رانجت پہ جوڑاؤ ماں پستر گوئے لگاؤ ماں پستر گوئے لگاؤ ماں شغلی پہ پور تکے گی دارنا دا چار گلدا دا خورا دا کابل دا پشان دا گل نوچے پرتے پور بلدا دا خورا دا کابل دا دا خورا دا کابل پٹولو پختنو دزان گران دے سمر خستا افغانستان دے وی گران دے سمر خستا افغانستان دے کاچ پٹولو پختنو دزان گران دے سمر خستا افغانستان
درنو ورګن کو دزی افریدی په غکې مو سندره واوریدلا او خبرونه دا سلام پختونخوا وزو سواتا په سواد کې یو غیر دولتي ټولنه حجره وایي چې خبر پښتونخوا کې د ټاکنو په عمل کې یو شمیر نیمګړتیاوې موجود دي چې له وجې په لکونه ښځې د خپل رای ورکولو څخه پاتې شي. یادې ټولنې د امریکا یو ایس اے آئی ڈی په مرسته د انتخابی اصلاحاتو عمل شروع کړی دی. دوی په سیدو شریف کې خبریالانو ته د دغه اصلاحاتو تفصیل وړاندې کړ چې نور حال یې د نیاز احمد خان په رپورټ کې ورو.
سیدو شریف سوات کې مقامی ټولنې حجرې مشر خبریالانو ته ویل چې دوی د امریکایي بستندوی ادارې یو ایس اے آئی ڈی په مالی مرسته د پاکستان په یو سل پنځه څلوېښت ضلعو کې په ټاکنو کې د اصلاحاتو عمل شروع کړی. دوی زیاته کړه چې تیرو ټاکنو کې یو کروڑ ښځې په پاکستان کې د ووټ ورکولو عمل نه پاتې کړی شوي یا منع کړی شوي دي. د ټولنې مشر فاروق شاه وویل چې خیبر پښتونخوا کې د اصلاحاتو لپاره دوی کار شروع کړی دی. په دغه کې د بعضو سیمو نه الیکشن کمیشن کې غړي قدرې هم نشته.
دا فاټا غټه علاقه ده زموږ سره او غټه آبادی ده. په هغې کې د هغې نه په الیکشن کمیشن کې ممبر نشته. نو ریکمنډیشن دا دی سفارش دا دی چې دینه دی ممبران واغستې شي ځکه چې دونه غټ خلک پراته دی غټ آبادی ده او په الیکشن کمیشن کې خامی به ورته مونږ ووایو چې دا خامی ده.
د غونډه کې شریک سیاسي مشر ابراهیم دیولی وویل چې د اصلاحات او سفارشاتو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي او پوهان پکې هم شریک دي. دوی هم د ټاکنو په عمل نیوکې وکړي.
دلته کې زموږ ملکی و چې ریټایر شي نو دا د الیکشن کمیشن جج کا نو فخر الدین جی ابراهیم جی هغه مشر شي هغه به د لاس نیولی نو بیا الیکشن جوړ شي نو دا هغې دومره کوته یعنی دومره غلطیانې پکې شوي چې مونږ په سبا له چې کوم دی بیا موږ ته نغښتې جلسې جلوسونه درنی ولی چې په هغې کې دومره کوته یعنی شوي او بنیادی هغه بنیادی غلطی خوده شي کنه.
غونډه کې شریک د اقلیت نه نماینده جشوت سنگ زیاته کړه چې اقلیت ته د هم نیغ په نیغه ټاکنو کې برخه اغستو اجازه ورکړي. کوټه سیستم کې دوی ته یو شمېر مشکلات دي.
دوی بیا هغه حقوق نه ورکوي په اسمبلی کې کم چې دا جنرال باندې تلي هغه ته دا نه کوي. یو خو دوی به پارټي بیس باندې تلي پارټي ته پیسې هم اغستي او هغه بیا پارټي له کار کوي او مینارټی له اس کار نه کوي.
د یادې شوې ټولنې مشر وویل چې دغه اصلاحاتو عمل کې دوی سره د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړي هم شامل دي. په دا اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي په زل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل
موږ به هغه حمایت کوو چې کوم ټیک ټاک خبرې چې کوم دورسانه خبر جوړې موږ هغه باندې خپل چیک ساتو خپل چیک په ساتو دا هغه باندې بالکل تفوس هم کوو چې دا ټیک تا چې کومه ټیک خبره بالکل موږ بالکل حمایت کوو. لکه زه تا تم چې بیا اندازې د بدې تیرشي الیکشن کې نه شوې د وخت نه روان ده دانلی د طاقتور سره چې بس هغه هغه لوټور کوي کنه ور کوي خدا او ډیری ان شاء الله دوی کوم 100% دوی مرګی ته.
په اخر کې د ټولنې مشر زیاده کړه چې پټاکلو کې د کمی لرکولو لپاره به دوی دغه سفارشات صوبایي اسمبلی ته لیږي او هڅه به کوي چې دغه لپاره قانون کې بدلون وشي او مقصد یې خیبر پښتونخوا کې د جمهوریت عمل مضبوطول دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو دونکو پښتونخوا ولسی لري د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په حق د مرکزی حکومت ادا به رد کړي چې ګینه په پروژه کې مغربي راهداري لپاره پروژه ځانګړي شوې دي. په پی خبر پرس کلب کې د ولسی تحریک غړو په خبري کانفرنس کې له صوبایي حکومت غوښتنه کړي چې مرکزی حکومت سره دا معاملې پورته کړي. نور تفصیل په خبره د مشال رادیو خبريال غلام غوث راکوي.
پښتونخوا ولسی تحریک په پېښور پریس کلب کې په دغه سیمینار کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ د جنوري د 15مې د ټولګوندیزي غونډې د فیصلو په اړه په لیکل شوی خط نیوکه وکړې او د پښتونخوا ولسی تحریک اجمل اپریدی وویل چې دغه لیکل شوی خط د دې خبرې ثبوت دی چې د کوریډور په نقشو کې مغربي لاره هیڅ وجود نه لري او یو بیا د کوریډور په اخلا دروغ ویل شوې دي.
چې چاته دوبانی خبره راشي هغه هم دا خبره کوي چې اصل کوریډور مغربي دی خو چې کله ریټن خبره راشي نو هغه په ریټن کې دې خبرې ته تیار نه دي. په دې کې د ایل این جی بالکل سیکر نشته دی د بجلی د ترانسمیشن اپګریډیشن هیڅ سیکر نشته دی. په دې کې د ګیس او د آیل پایپ لاین بالکل هیڅ سیکر نشته دی. دا د 15 جنوري چې کوم دی دا ای پی سی دا بالکل بیا یو لوکل پښتون قوم سره بالکل دروغ دی.
او د عوامي نېشنل ګوند ولی ګروپ د بلوچستان د خزو د سنگ مشري مهر اورنګزیب کاسی په خپل وینا کې وویل چې د چین پاکستان د اقتصادي راهداري مغربي لاره د لر او بر د پښتنو په ګټه ده نو ځکه په دغه لاره باندې د منصوبه نه تر سره کیږي.
چې د دې موټ لپاره عمران خان په ډی چوک باندې
دغه د پاکستان له چاوي سي دا موږ دا د چیناس دا زنانی د هر پارٹی زنانی په دې چوک باندې کې موږ نه دغه وایسته چاینه مې سي ما
د مزدور کسان ګوند مشر سالار امجد علي د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې وړاندې هم د پښتنو او نورو قومونو سره زیاتې شوې دي او په اقتصادي رهداري کې ورسره هم زیاتې کیږي.
نو موږ خو د ونسي نه لګیا زموږ مشران چیرې د پنجاب هم سره زیاتې کوي، امي د پښتون سره کوي، امي د بلوچي سره کوي او امي د سندي سره کوي.
د پښتونخوا ولسی تحریک په دې غونډه کې د پښتونخوا د حکومت نه د یو قرارداد د لارې وښتنه وشوه چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دی د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې د وفاقي حکومت د دروغ ویلو نوټس واخلي او په مشرقي اداره د کوریډور د منصوبې د ترسره کولو مخه دی ونیسي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو تاسو وګورئ. درنو اردوونکو، زو پېښور ته. په پېښور ښار او د صوبې په نورو سیمو کې د لرغوني آثارو د خوندیتوب او په دې اړه د پوهاوي پیدا کولو په غرض پېښور کې یوه غونډه شوې. په دې غونډه کې د صوبې له بېلابېلو برخو د لرغونو آثارو کارپوهانو د سلګونو په شمېر کې ګډون وکړو. ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د لرغوني آثارو د خوندیتوب او سیلګرۍ ته د ودې ورکولو لپاره دې عملي ګامونه پورته کړي. د یادې غونډې نور حال ځلاند یوسفزی راکوي.
د انسټیټیوټ آف آرکیټیکټس د پېښور څانګې مشر محمد خالد مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا هره برخه له لرغوني آثارو ډکه ده، خو د حکومت د پام نه کولو او د اولس د ناپوهۍ له وجې دغه آثارو ته ډېر زیان رسېدلی دی.
غټ مثال چې د پېښور تاریخي دیوالو دیوال چې زه ګورم 27 زمانه دلته وشو او دیوال کې تقریبا اوس زه به هم چې نیم نه زیات دیوال لړې ختم شو. سوپ پلازې جوړې، سوپ کورونه جوړې، دغه سه نور داسې کورونه ډېر خپل قیمتي زاړو کورونه وو هغه چې دی نو هغه اونرز خرڅ کړل په او هغه ډیمالش شو او د هغې چې قیمتي دی دروازې وې نور سیزنو هغه په ډېر هاي قیمت باندې چې دی هغه خرڅ شوه او دغه سه موږ کافتي سرورو لګیا د ختمېږي.
پېښور کې د لرغوني آثارو د خوندیتوب لپاره کار کوونکي مدني فعال ډاکټر ظریف وایي چې د ناامنۍ له وجې د سیلګرو راتګ بندېدو سره د اولس د ګټې یوه ستره لار بنده شوې ده، نو ځکه خلک اوس د دغه زړو ودانیو پر ځای مارکیټونه جوړوي.
کله موږ واړو دلته به دومره به خلک ټورستان به راتله او دا لاره به آزاده وه، د افغانستان د لاره ایران به هغه وخت کې هغه لکه جګړه نه وه په افغانستان، دا به ټول په ګاډو کې او په ډبل ډیکرونو کې وو چې د پېښور کې د درېدو ځای به نه و، دوی کې سخانی به ډکه وه.
د سوات یو آرکیټیکټ شوکت شرار وایي چې سوات په لرغوني آثارو کې د صوبې تر ټولو مړه سیمه ده او که د سیمې امنیت ښه شي نو د سیلګرو په راتګ سره د صوبې د معیشت ستونزې هوارېدی شي.
سوات چې دی خو تهذیبي طور ډېر زیات یو ژور تاریخ لري، د بودیسټ تاریخ دی، د هندویزم تاریخ دی، د ارلی سواتیز تاریخ دی، بیا د یوسفزو چې کوم تاریخ دی، بیا د سوات کې چې کومه بادشاهي پاتې شوې وه د والیانو دغو بلډینګز دي.
د لرغوني آثارو د خوندي ساتلو لپاره د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت د انټیکویټیز اکټ 2015 په نوم یو نوی قانون له صوبایي کابینې پاس کړی دی او د حکومتي غړو په وینا ډېر ضربا دغه قانون له صوبایي اسمبلی هم پاس شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر له 9 د ماخام تر شپږو په میندنۍ سپه 621 کلو هرڅه او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15 کلو هرڅه اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو، تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږ یې او د خبرونې اخري رپورټ ته ستاسو پام را ګرځوم. زو خوست ولایت ته
افغانستان د خوست یو شمیر مدني فعالان چې د اکثرو ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو او د لازمو کاري فرصتونو نشتون د دې وجه ښایي چې دوی په غیر قانوني او قاچاقو لارو بهرني هیوادونو ته د تګ هڅه کوي. خو بل لور ته افغان حکومت د ځوانانو د چارو مسؤلین وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د کار زده کړو او نورو زمینو برابرو لپاره هر قسمه کار کوي. نور تفصیل له خوست نه د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې اورو.
د خوست یو شمیر ځوانان او مدني فعالان وایي چې د ملي یووالي حکومت لخوا د هیواد ځوان کهول ته د لازمې پاملرنې نشتون د دې لامل شوی چې دوی نهیلي شي او په قاچاقي او غیر قانوني لارو نورو هیوادونو ته مخه کړي. دوی یاد څرګندونې د شنبې په ورځ په هغه ناسته کې مشال راډیو ته وکړي چې د خوست د یو شمیر مخکښو ځوانانو د ستاینې او تقدیرولو په موخه د ځوانانو شبکې د سیمه ییز دفتر لخوا رابلل شوې وه. ویناوالو زیاتوله چې د ځوانانو یوه ستره برخه کار نه لري او دوی لپاره د لوړو زده کړو لازم فرصتونه هم نشته. د خوست دوه تنه ځوان مدني فعالان کبیر مشفق او طالب منګل د ځوانانو ځینې غوښتنې داسې وړاندې کوي.
دا مال په خوست کې سلګونه ځوانان شته چې لوړې زده کړې کړي دي، د لیسانس تر کچې زده کړې لري، خو دوی ته د کار نموندنې په برخه کې ستونزې دي. او همداشان زیات ځوانان شته چې هغوی د لوړو زده کړو هیله لري، دوی ته باید د لوړو زده کړو په برخه کې دولت زمینه ورته برابره کړي.
د افغانستان څخه په زیاته اندازه کډوال چې اکثریت یې ځوانانو د هیواد څخه بهر شول، نو د ملي یووالي حکومت باید د ځوانانو پښې راټینګې کړي او د ځوانانو لپاره وړ پروګرامونه جوړ کړي او دوی تر اوسه پورې په دې کار کې ډېر پاتې دي او سالمه ستراتیژي نه.
په خوست کې د نوښت ټولنیز بنسټ مشر رفیع الله زیار وایي چې د ځوانانو مسؤلې ادارې باید ځوانان تقدیر او هڅوي تر څو له نهیلۍ راووزي او خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي.
نو زموږ غوښتنه له نورو مدني نهادونو، له دولتي ارګانونو او نورو هغو کسانو چې مسول دي، دوی باید تقدیر کړي او وایسته او د مایوسۍ حالت څخه راووباسي.
د نجیب دانش په نوم یو بل خوستی ځوان په دې اند دی چې کچېر د ځوانانو له فکري او جسماني قوت څخه د هیواد په آبادۍ کې ګټه واخیستل شي، نو شته هیوادنۍ ستونزې او ناخوالې به ختم شي.
په کور د چې په مهمو پښتو کې د کورونا و کې د ځوانو انرژي نه دی، کور خپلی ځوانو مفکورو نه کور خپلی، کله چې ځوانونو سره یو ځای منسجم شي بیا به نه ستونزې وي نه به ناخوالې وي.
د ځوانانو د شبکې سیمه ایز مشر عبدالله باور د ځوانانو د مایوسۍ او ستر لامل ځوان کهول ته د لازمې پاملرنې نشتون ګڼي. هغه غوښتنه کوي چې د خوست ځوانانو ته د توجه ډېره شي.
خوستي ځوانان مو مایوسه شوي دي، خو قدرونه لرو موږ په خوست کې دا چې دولت هم توجه نه دوی ته کړي، نو موږ په مرکزي حکومت هم دا غږ کوو چې خوست قدرونو ته د پخه سترګه وکتل شي.
بل لوري ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سادات وایي چې د ځوانانو د کار زده کړو، کسب او بهرنیو هیوادونو ته له مهاجرتونو څخه د راګرځولو لپاره د پراخو برنامو د لیکیدو په هڅه کې دي.
موږ شپه ورځ کار کوو چې د ځوانانو لپاره کار پیدا کړو، ځوانان په تعلیم ته وهڅوو، ځوانان ته کار کسب ور یاد کړو، تر څو ځوانان له بیکارۍ، له نشه یي توکو، ځوانان له غیر قانوني په کچکی لارو چې نورو هیوادونو ته ځي لا غینې را وګرځو.
د ځوانانو چارومین ډاکټر کمال سادات د ځوانانو د لوړو زده کړو په برخه کې ویل چې یاد موینیت په کابل او ګڼو ولایتونو کې د لوړو زده کړو او مسلکي ادارو سره په لږ فیس د ځوانانو د جذبولو پروتوکولونه لاسلیک کړي چې په دې سره به زرګونه ځوانانو ته د تحصیل زمینې برابرې شي.
دروندونکو هم دې سره د مشال اړیو د نن ورځې سلام پښتونخوا خبرونه پای ته رسیږي. د خبرونې په اخر کې درته د همایون خان په غوږ کې دا سندره دروړو، خو د مشال اړیو خبرونې به دوام لري.
ہر قدم مس پر لے لاجوندے حوصلے د چمن دا گلا جنو زارو لگے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو ہریو گند اس پر لے بہسار کو دا پلسا
بیش میرا پولی پٹی خیست باغونا لرو دتنگو خونو پشان خلا تسڑونو لرو بیش میرا پولی پٹی خیست باغونا لرو زیچ مینا و محبت خپل مال یاد کو زیچ مینا و محبت خپل مال یاد کو یو گل دس پر لی